السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو د یوې نه تر دوو بجو د خبرونه کې ز منور شاسته سو قربایم نیک پیرزونی می قبول کړي د خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کو په اخیری برخه کې به یې هفتوار خبرونه تړون واوري خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان خلک غوښتنه کوي چې شوال د وسلوالو څخه پاکول وروسته د دوی خپل سیمو ته ستانه کړل شي پاکستان او امریکا د سرمایه‌کاری او تجارت مکو زیاتول لپاره په همکارۍ ټینګار کړی دی او د ایران په ملاتړ د عراق شیا ملیشو ویلي دي تر هغه به فلوجا خرته ور داخل نشي تر څو چې د دغې سیمې ولسی وګړي وتلي نه وي دا خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان مشران وای په شوال کې زنګلونو چلغوزو ته زیان رسیږي خو حکومت دوی ته د ورتلو اجازه نه ورکوي د خبرې پرین په بنو کې د بکخیلو زانیخیلو کابل خیلو قبیلو مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړی دي د بکخیلو قبیلی مشر حاجی شمنواز خان پرین مشال لیډیو ته ویل د پاکستان فوج لخوا د وسلوالو څخه د شوال سیمې د پاکولو وروسته حکومت ته پکار ده چې دوی خپل سیمو ته ستانه کړي
کوبل خیل زانی خیل بکا خیل شاول دے دغه خلک دای چې پداکشه دے بلچا خسان شتا چې غیټ دی اغه د میج یو خپل امدن دی ا دغه میج اجازهت غوړي میشته د خپل شاول آزاد شي داسې خبره نشي مانلای چې اغه چې نه دی میج د بال بچری زی چې نه کنه بل څوک خوري ملک خو میج د حکومت امن د پوره پریشای وو
په جرګه کې د کابل خیلو قبیلې مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد نصیر مشال لیډیو ته ویل چې د شوال د خلکو ستونزو هوارول لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده او ډېر ژر به د قبایلو د مسئلې هوار شي د قبایلي سیمو د پارلیمان ځینې غړي وایي چې د پاکستان حکومت لخوا د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې د فاټا لپاره مختص شوي پیسې کافي نه دي د پاکستان حکومت د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې د فاټا د پرمختګ په برخه کې د ځانګړي پروګرام لپاره 21 ارب روپې بیالي کړي دي خو د کرم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین تورین مشال لیډیو ته ویل چې دا پیسې د ضرورتونو په مقابله کې ډېرې کمې دي
څو خبره راځي چې دا هر کله دا خبره کیږي اس کلام زموږ بجټ ایکسټینډ نه شوای ما 19 ارب دې دوکا دې هغه نه علاوه ټول د بجټ کتاب وګوره بجټ کتاب کې وسره چلول ځای ریپورت ذکر شوای نه څه په هغه کې یوخه خبره لري چې د لیویستان قوانې زیات شي خو هغه څه زیات شي په کار د قبایل لپاره څه نور ته 5000 دې په کار د قبایل ته شل زره زیات کړی وای
یا د دې ویچ پاکستان خزانی وفاقي وزیر اسحاق ډار د جمعې په مخام د قبایلی سیمو د کډوالو بیا ودانې او د امنیت په ګډون د مختلفو کارونو لپاره په بجټ کې 100 ارب روپې یادې کړې پاکستان او امریکا د سرمایه‌کاری او تجارت مکو زیاتول لپاره په همکارۍ ټینګار کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر ناوخته مشال لیډیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د جون په 2 او 3 نیټه په نیویارک کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تجارتي مکو په اړه یو کانفرنس شو په دې غونډه کې د پاکستان پلاوی مشري وفاقي وزیر خرم دستګیر کوله په غونډه کې د زراعت او ټکنالوژي په ګډون د مختلفو لارو په ذریعه د تجارت او سرمایه‌کاری مکو زیاتولو ترڅنګ د خصو په کار روزګارم خبرې وشوې په پیښور کې د بارانونو سختو بادونو لوجې 15 تنه ژوبل شوې دي د خبر پښتونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای او چارواکي نن مشال لیډیو ته ویل چې پرون په پیښور کې د بارانونو لوجې د کورونو چتونو راپریوتو په نتیجه کې 15 تنه زخمیان شول په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوندونه وایي ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی او پاکستان ته د راتلونکو افغانان لپاره د ویزو ضروري کولو خبره د وسلوالو پټنځایونو څخه د مخ اړولو لپاره کیږي تیر میاشت په بلوچستان کې په ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر تل وژل کې دورستو پاکستان اعلان وکړ چې د امنیت ساتلو لپاره به نور هغه افغانان نه ورپریږدي چې ویزه ورسره نه وي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ په دې اړه نن مشال لیډیو ویل
نو دا اسلام آباد حکمرانان چې دي اسٹیبلشمنٹ چې دی هغه دا ډېر غلط کوي موږ په سینیټ کې په دې باندې بحث کړی دی دا په دې باندې دا ډېر مهمه مسله ده دا د لکونو کورونو انسانانو مسله ده
په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال مشال لیډیو ته ویلي وو چې هغه د افغانانو ویزو په اړه له پاکستانی چارواکو سره په تماس کې دی پرون د افغانستان په غور ولایت کې وسلوالو د سولې د ولایتي شورا یو غړی او قومي مشر نصر الله په ډزو وشو. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی پرون مشال ریډیو ته ویل قومي مشر نصر الله چې د حکومت ملاتړی و د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو وشل شوی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د پولینډ په مرکز وارسا کې تر ورځ زرګونه کسانو د حکومت د پالیسیانو په دې هیواد کې د کمیونیسټ واک د ختمېدو د ویشتمې کلیسې په مناسبت مظاهره وکړه. مخالفه ګوندونو ویلي پرون 500 کسانو په دې مظاهره کې ګډون وکړ، خو پولیس وایي د مظاهره کوونکو شمېره شاوخوا 10,000 وه. په همدې حال کې د پولینډ د واکمن لا اینڈ جسټس ګوند مشر ویلي دي چې د حکومت پالیسۍ مخ په ښه کېدو دي او د پولینډ د خلکو په ژوند کې بهتري راځي. د ایران په ملاتړ د عراق شیام ملیشو ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې په فلوجه ښار کې به لاغرستو کاروایي وکړي چې ولسي وګړي دغه سیمه پرېږدي. د شیا پیراملیټري ځواکونو اتحاد د یوې لویې ډلې مشر هادي الامیری ویلي تر څو چې په فلوجه کې کورنۍ میشتې وي تر هغې به ورته نه داخلیږي. نوموړي دا خبرې پرون د فلوجه ښار بهر په یوې سیمه کې خبریالانو ته وکړې. او اخیری خبردار رپورټونه وایي د روس په ملاتړ د شام حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې رکا صوبې ته داخل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډلې چې مرکز یې په برېټانیا کې دی پرون ویل د روس جنگي الوتکو د جون په 3 نیټه په هما صوبه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د شام فوج وتوانېده چې د رکا سنډو ته ورسیږي. د اداره وایي په دې جګړه کې لږ تر لږه 26 وسلوالو او 9 حکومتي سرتیرو او ملیشیا ځواکونه وژل شوي. د شام فوج تر اوسه د یادې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو تفصیل درک په روانه غړې کې به د ریپورتونو واوري. د شمالي وزیرستان بکاخیل جاني خیل او کبل خیل قبيله واي پوز ادا کوي چې سیمه د وسلوالو نه پاک شوي نو دوی خپل سیمه ته ول نه ستنول کیږي. یو مشر واي
دا خمش خپل غار دی، مش خپل وطن دی، کتو امن روسته یو خپل خلک پر پرش ده چې خپل غیټه خرڅ کو بل بچی ترې زی په وکو کته پروټه کا درون خرڅ وي یا لیلم کاوي دا خو عوام سره ظلم دی.
د پاکستان د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره مختار شوی برخه باندې د دې سیمو پارلماني غړي مطمئن نه دي. له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی مولانا جمال الدین په دې اړه څه وایي؟
هغه ویجاړ دی، رنګ دی، ختم دی، تباه دی، لیکن د هغه لپاره چې کومه د مشتاوکو د کومه نه پاکستان اعلان نه وکړي.
په تورخم د تګ را تګ لپاره د پاکستان لخوا د نوي شرطونو په اړه د هیواد د ملت پاله ګوندونو نظرونه به هم واوري. نور ریپورټونه لرو او د دې غړی په دویمه نیمایي کې به هفتوار خبرونه تړون کې دا وار د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع پاک واوري.
په سوابي کې اکثریت چې کوم دی نو هغه د یوسفزو د مندړ شاخ چې کوم دی هغه اکثریت کې دی. دلته
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته واګی دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته خبرونه کې هم واوریدل چې د شمالي وزیرستان د بکاخیل جاني خیل او کبل خیل وزیرو قبيلو مشران وای په سیمه کې زنګلونه او پاخه شوی چلغوزي تباکیږي نو په کار د حکومت دوی زر تر زر خپل سیمه تستان کړی. په بنو کې 13 ورځې وار بیا د یوې جرګې د لارې د یادو قبيلو مشرانو تور ولګاوه چې حکومت د دوی یوازنې آمدن چلغوزي په بهرنو سوداګرو خرڅوي. د دوی په خبره حکومت د دوی سیمه شوال له وسلوالو پاک اعلان کړی ده نو په کار د چې دوی ورته ستانه کړل شي. بلخو حکومتي چارواکو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د جرګې تفصیل د سیمه نظم خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
په دې موقع د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محمد نذیر په ګډون د درې واړو قبیلو د سر مشرانو په زیات شمیر کې ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې د کلیر کې دوه وروسته د دوی ته خپل سیمه شوال ته د تلو اجازه ورکړل شي ځکه چې د دوی په وینا د دوی د چلغوزو فصلونه د ځای کې دوه په لوري روان دي او ځنګلونه یې غیر محفوظه شوي دي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې مشر حاجی شمنواز خان وای
کوبل خیل زانی خیل بکاخیل شاول د دغه خلک دای چې په دښې د بلچا خسان شته چې غیټې دی هغه د میج خپل امدن دی دغه میج اجازهت غوړي میشته د خپل شاول آزاد شي او په داس طریقه چې هغه سرنګ میج د نیکه د فلور د واخنه چګنې کنه خپل غیټې کړل او په مثال هم په سوداګرو مخرسوله داسې خبرې نشي مانلای چې هغه چګنې د میج د بال بچري زی چګنې کنه بل څوک خوري ملک میج د حکومت امن د پوره پریشای وو
د جنی خیل قبیله مشر ملک ماویز خان وویل د دوی ځنګلونه او چلغوزي په بهراني سوداګرو خرڅولې شي سو دوی د خپل سیمه ته پریدي
او حکومت وا کیسه کړی دو چې راغیټ دي موږ ټک درون ته ورکوي دا هم خپل غار دی هم خپل وطن دی کاتو امن روسته یو خپل خلک پر پرش ده چې خپل غیټه خرڅ کو بل بچی ته رزي په وکو کاته پر ټک درون خرڅه وي یا لیلم کاوي دا خو عوام سره ظلم دی نو می سره دا ظلم نو کو بدا کې سمونور لنجر وځي نن چې ځان غزای بل کوم ټک درته ورکو به موسره برید دواه کو به موسره میروسه دواه کو
جرګه کې موجود شمالي وزیرستانه کمی اسمبلی غړی محمد نذیر خان وویل دوی په دې لړکې یو کمیټه جوړه کړې چې د متعلقه چارواکو سره به ویني او د مسالې حل بغواړي
ها کو په زور هر نه څنګه میز نه نه د خبره خو سٹارټ وکستا دا انسولا چې کله دې مو ته لیست روکو هغه لیست زو جنرال سیف تعالی زو پولیټیکل ته ویل زو او زه امید وکم حکومت ګرنټي ورکاو چې دا دې میز حق دی انسولا میز دا غوړي د غازن غجو په دغه لري می یو خبره ګرنه نه دوکره او یو چې غلا شي بیا نقصان کو چې نن ز ډیماند جاي اسکو او چې جاي زکه ډیماند مند او انسولا عمل هي کیږي
مشرانو وویل دوی به د خپل غوښتنې پوره کولو لپاره خپلو جرګو مرکو ته دوام ورکوي او خپل حق به په هر صورت غواړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د جمعې په ورځ د راتلونکي کال مالی کال لپاره بجټ اعلان کړی دی خو په قبایلي سیمو کې د پرمختګ لپاره په کې یوازې سل ارب روپۍ ایښودل شوې دي چې د ځینې قبایلي سیمو پارلماني غړي په دې باندې د خفګان څرګندونه کوي وایي چې دغه پیسې زیاتره د کډوالو په واپسې او امنیت لګول کیږي نورې پرمختیایي پروژې به همدغسې پاتې شي تفصیل د سراج ظهیر رپورټ کې
په وفاقي بجټ باندې د قبیلی سیمو د پارلمان غړي وایي چې دوی له دې بجټ نه خوشاله نه دي ځکه چې د دوی تمه وه چې فاټه د ترهګرۍ ځپلې سیمه ده نو حکومت به ورته خصوصي پیکیج اعلان کړي لمشل ریډیو سره خبرو کې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین وویل چې فاټه کې تعلیمي نظام ختم شوی دی او خلک یې له بېکورۍ ژوند تیروي نو د دې سیمو لپاره یویش ارب روپۍ کلیز بجټ هیڅ معنا نه لري پکار و چې حکومت دې سیمو ته خصوصي پاملرنه ورکړی وا نو موړی زیاته کړه
فاده ده پر افکار دا وا چې دوی خاص پیکیج وای د خلکو واپس روان دي 100 ارب روپے اعلان کو وشو 100 ارب مخک کال هم خو په مخک کال کان 100 ارب روپے شه 55 ارب روپے کوم ده کنا چې کوټی دا ورکړل شولې ا باقی هم مشتا تر اوسه په مخک سره ملاو شوی نه دي حال ته خلکو واپس زی او کورونا د آبادولو د پر خلکو ته روپے ورکول ضرورت دي د حال ته خلکو آباد تعریف کردا او نور پاکستان شو د شای نشته دی هغه ویجاړ دے رنگ دے ختم دے تبا دے لیکن اگر دے پارا چکمہ دے مشتا وکو دے کم منا پکشان اعلان نو
ہم دا شن دے کرمینا دے کامی اسمبلی غڑی ساجد حسین توری اویل چے دے قبیلی سیمو لپارا پا بجٹ کی حس نشتا
افسوس خبر ہے رہے تو دے ار کلی دے خبر کی گی اس کل ہم زمان بجٹ ایکسٹینڈ نرے شوائیں مگا انی سرب دے دکا دے اگر اللہ وار ٹول دے بجٹ کتاب ہو گو رہا بجٹ کتاب کی وسیر چلور جائے ریپارٹا ذکر شوائیں رہے سو پا آگے کی وقت خبر ہے رہے دے لیویستان خوا
مشال ریڈیو په دې اړه د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل نو پختل نو د هغه وینا وا
آی ڈی پیز واپس لپاره هو د بحالو دوه کار لپاره چې کم سل ارب روپیه خښوي به هغه په ټوله 100% په دې کال کې په هغه خلکو باندې لګیږي او دویمه خبره دا چې کم کورم تنګي ډیم وو په وزیرستان کې ډیم وو بومل زومل ډیم د لپاره په دې کال د لپاره پیسې کیږي او بل د ټولنه یو ضروری اور اهم خبر ادا چې زموږ د فورسز تنخواګانې د پاکستان آرمی د پولیس او د غنور فورسز برابر نه وي لکه موږ سره د یو قسم لا جاته وو هغه الحمدلله هغه موږ نه هغه حق قبایلو ته واغ ساغتن خاګانې نن هم دومره شولې چې څومره زموږ د فوج څومره تنخواګانې څومره د سیول فورسز تنخواګانې هم دومره تنخواګانې زموږ د لیبی د خزادار هم
یاد دي وی چې د جمعې په مازیګر د خزاني وفاقي وزیر اساق در وفاقي بجټ وړاندې کړی دی په کوم چې با د پارلیمان غړي د ګل پورس بحث کوي او لدې رستو با په متفقه توګه د بجټ منځوري ورکوي سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
افراسیاب خټک په نیشن ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسي د جنت غونتي خاصته سیمه د ترهګرو په اړه بدله کړې ده. شاهین بنیرې د دې مقالې مهم ټکي درته وړاندې کوي.
افراسیاب خټک لیکي چې د پاکستان د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسي نه یوازې دغه د جنت غونډې خسته سیمه د جنگ په میدان بدل کړه، بلکې دغه ځای د ترهګرو یو داسې اډا جوړه شوه چې د ټولې نړۍ ترهګر پکې دیر شو. د وسلوالو ډلو د سیمې مشران وجل او د هغې په نتیجه کې چې کوم خالی ځای پاتې شو هغه یې په خپلو قوماندانانو ډک. د وسلوالو نه یوازې په پاکستان کې بریدونه کول، بلکې د پولې هغه خواته هم په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړه. افراسیاب خټک وړاندې لیکي اگر چې په دې سیمه کې یو شمیر پوځي عملیات ترسره شو، بیا هم د ترهګرو د کمانډ او کنټرول نظام اوس هم په خپل ځای دی. د عملیاتو سره یو کار وشو چې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې، د میرانشاه او میرعلي بازارونه ړنګ شو، د خلکو د لکونو روپو سامانونه ورک شو. افراسیاب خټک لیکي د وزیرستان د بیا جوړولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بې کور شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي، کورونه یې بیا ودان کړل شي او خلکو له سیاسي واک ورکړل شي. په ښکاره خو اوس هم پولیټیکل انتظامیه د قبایلي سیمو چارې پر مخ وړي، خو په حقیقت کې ټول واک د پوځ سره دی. افراسیاب خټک په پای کې درې تجویزونه ورکوي. لومبی دا چې پاکستان د نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ ته د پای ټکی کېږدي. دویم دا چې په قبایلي سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحات زر تر زر عملي کړي، او دریم دا چې د بیکورشو خلکو د بیا ودانۍ لپاره د یو داسې کمیټې جوړ کړي شي چې د قبایلي سیمو د پارلیمان په غړو او قبایلي مشرانو مشتمله وي، او هم د هغوی په نگرانۍ کې د بیا ودانۍ او پرمختیا کارونه پر مخ لاړ شي.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه. د افغان سولې بهیر سنځي
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دی پردی دی.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکی
چې پاکستان خپل خاوره غول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي، او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورنډ کرښو د چنګیزانو پر موږ تحمیل کړ او یو ولس د وزای کړ.
له پخوانی ولسمشر حامد کرزي څخه مودا او نوري پښتني په یو تفصیلی مرکه کې کړي چې د پېښور په وخت د ماسپښین په درې نیمو بجو اورېدلای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته واګی په ډرون برید کې بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر د وژل کېدو نه پس پاکستان اعلان وکړ چې د امنیت ښه ساتلو لپاره به نور هغه افغانان نور پرېږدي چې ویرزه ورسره نه وي. دې کار افغان حکومت او پاکستان کې د ملتپالو ګوندونو سخت غبرګون راپاروه. افغانستان ډیورنډ کرخه رسمي نه بولي، خو پاکستان وایي دا یې حق دی چې له افغانانو ویزې او پاسپورت وغواړي. بشیر ګواخ په دې اړه دا رپورټ برابر کړی.
پښتونخوا ملی عوامي ګوند وایي د پاکستان لخوا د تورخم پر لارې ویزا نه لرونکو افغانانو نه پرېښودلو مسله به په سنټ کې راپورته کړي. د دې ګوند یو سنیټر عثمان کاکړ نن مشال رډیو ته وویل چې ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه بولي، نو ځکه دا ورته د منلو نه ده چې افغانان به د ډیورنډ کرښې اغاړه خیبر پښتونخوا یا بلوچستان ته په ویزا ځي.
من کله هرته دی من بلته دی کله هرته دی حاضره ده له کله بلته دی حاضره ده او د خوږو کله بلته دی ځکه هرته دی غم شادید کروندې دی روزګار دی تاګو راتګ دی کور دی عزیزان دی قربان دی. نو دا سم آباد حکمرانان چې دی اسټابلیشمنت چې دی هغه دا ډېر غلط کوي. موږ په سنټ کې پر دې باندې بحث کړی دی او سنټ سټینډینګ کمیټیان کې موږ پر دې باندې خبرې کړې دي او راتلونکي وخت به هم کوو. دا په دې باندې زاده رمه مسله ده، د لکونو کورونو د انسانانو مسله ده.
پاکستان د تورخم پر لاره له افغانانو څخه د ویزی غوښتل تر هغې وروسته پیل کړل چې دوه هفتې وړاندې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې ووژل شو. نوموړی سره د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت هم و. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر افغانانو یې د ویزې سختی د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کړې. د ملا منصور تر مرګ وروسته د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي وو چې که افغانان په خپله خوښه نه ځي نو په زور به یې وشړي. د عوامي نېشنل ګوند یوه مشره بشرا ګوهر وایي دغسې کارونه پاکستان کې د ترهګرو له پټنځایونو څخه د مخ اړولو لپاره کیږي.
ملا منصور هلته کې بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه پر ډرون کې مړ کړی دی. پاسپورټ ورکړی شوی و، آیډینټیټی کارډ یو دهشتګرد ته ورکړی شوی و، نو هغه غلطیانې په ټولو دپاره زور د په کمزوري باندې شروع کی. او افغان ریفیوجیز دي ټولو ته پته چې هغه د ټول نه کمزوري دي، او هر افغان ریفیوجی چې کوم دلته اوسي هغه دهشتګرد ویل هغه حواله سره یا هغه چې په دهشتګردۍ کې ملوثي دا هم غلطه خبره ده. نو زه خو دا وایم چې دواړو طرف ته پکار دي چې یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او په خبرو دا مسلې حل کړي.
د تاریخ پوهانو په خبره د ډیورنډ تړون د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د افغان امیر عبدالرحمن خان او برطانیې د هنري مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شو. افغانان وایي دا تړون د سلو کالو لپاره و چې وخې لا ډیر وختي ختم شوی، خو پاکستان وایي دا نړیوال سرحد دی. اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې هغه په دې اړه د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره په رابطه کې دی ترڅو د تورخم او افغان کډوالو د ستونزو په اړه ورسره خبرې وکړي.
د سولې پر لور
یو نا څه بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غ مینا نشوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان ولسی جرګې د سلما د بجلی ډیم د هیواد خیرازۍ زری ترقی او اقتصادي ودې لپاره مهم بللې ده. د ولسی جرګې غړو دغه بند د افغانستان او هندوستان ترمنځ د دوستۍ او ښه تعلقاتو یو مثال وګڼه. دغه بند پرون په هرات ولایت کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي لخوا پرانستل شو. په دې حق له تفصیل د خان محمد سند رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د هندوستان په سیر د افغانستان سره د ګاونډیتوب نیکې اړیکې وپالي. د دې جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل د تیرو څو لسیزو جګړو د هیواد ټولې اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخې زیانمنې کړې، خو ګاونډي هیوادونه کولی شي چې د دې وضعیت په پای ته رسولو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تینج وویل له بده مرغه افغانستان داسې ګاونډي هیوادونه هم لري چې د مرستو او ښه ګاونډیتوب د پاللو پر ځای په لوی لاس دغه هیواد ته ډول ډول ستونزې پیدا کوي.
هند تل په ډیرو سختو ورځو کې د افغانانو تر څنګ درېدلی او ټول امکانات یې د افغانانو د سوکالۍ لپاره لګولی دي.
د ولسی جرګې غړو له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په ټینګښت او اقتصادي پراختیا کې دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي او د ګډ تاریخ، ګډ دود، دستور او اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره دی د ګاونډیتوب اصول وپالي. دوی تاکید وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نیکې اړیکې او ښه ګاونډیتوب د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو په ګټه دی. دا په داسې حال کې ده چې د سلما د برېښنا بند د شنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. د دې بند د جوړولو چارې له څلوېښتو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډېدلې وې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د سلما د بند پرانستل د هیواد او پتیره د هرات ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم وبلل.
د سلما د بند پروژه د هرات ولایت د آبادېدو لپاره یوه مهمه پروژه ده. په دې اړه موږ له پخوا راهیسې څرګندونې او وړاندیزونه او تاکید کړی وو، لنی کمرغه چې دغه پروژه د هندستان په مرسته بشپړه سو.
د سلما د برېښنا د بند پرانستو لپاره جمهور رئیس غنی له کابل او نریندرا مودی له هندستان هرات ولایت ته ورغلل. د دغه بند پرانستل د هرات خاریانو، قومي مشرانو او د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او د امنیتي ځواکونو منصوبینو په میلو، سرودونو او د خوښیو په غونډو سره ونمانځل. دوی له حکومت غوښتل چې ورته بندونه دی د هیواد په نورو سیمو کې هم جوړ کړي.
لکه څنګه چې مو د خان محمد سیند ریپورټ کې واورېدل، د هند وزیر اعظم او افغان ولسمشر د افغانستان په هرات ولایت کې د دوستۍ په نوم دغه ډیم پرانسته او دواړو مشرانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې دا قسمه پرمختیایي منصوبو سره به د دې هیوادونو ترمنځ دوستي لا پسې وده وکړي. آیا پاکستان هم کولی شي چې د افغانستان په اړه د هندوستان پالیسي خپله او له افغانستان سره دوستي جوړ کړي او کسنګه؟ په دې اړه زموږ همکار اسرار علم مومن په پیښور کې د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دې رپورټ کې تفصیل وړاندې کوي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند چې د دوستۍ بند نوم هم ورکړل شوی رسمن پرانستو. نریندر مودی د بند پرانستې په مراسمو کې د وینا پر وخت وویل چې دا بند د هند او افغانستان ترمنځ د اعتماد او خوشبینۍ نښه ده. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دا ښایي چې هند په ښه ډول افغانستان سره دوستي کوي. په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه افراسیاب خټک هم افغانستان ته د هندي وزیر اعظم سفر د ټولې سیمې په ګټه بولي او وایي پاکستان هم کولی شي چې خپله کګه پالیسي سمه او د هندوستان په څیر کړي. نوموړی وایي که څه هم د افغانستان په اړه د پاکستان د موجوده پالیسۍ او راتلونکي نشته، خو بیا یې هم بدلېدل ګران دي.
خو دومره خبر نه دي پاکستان چې کوم سیاست کوي افغانستان دوی ته، هغه خپله دی، حقوق دي، هغې کې سمون پکار دي چې راشي. سمون نه وي راغلی نو به نورې خبرې پاکستان اول کول به نشي، که کوي بیا به هغه ځای نه شي. نو پکار ده سیاسي تعلقاتو کې ښېګڼ راشي، بدلون راشي، نو د نورو خبرو په وجه نه اواره شي. هر ځای کې دا خو چې کوم سیاست د پاکستان روایتي افغان پالیسي ده، دا خو ډېره غلطه پالیسي ده، غلط سیاست دی. افغانستان ته هم تاوان رسول دي، پاکستان ته هم تاوان رسول دي. ما یقین دی چې دا پالیسي خو آینده نه لري، او غوره خبره به دا وي چې څومره زیات چې پاکستان په دې تلین ورځو کې دې بلې نوی نظر واچي او دا سیاست غوره کړي چې هغه د افغانستان او پاکستان ملکونو منځ کې دروازه جوړ کړي، ډلو منځ کې نه، پاکستان حکومت باید هلته دندې واخلې شي.
ابراسیا فټک وایي د هندوستان برعکس پاکستان تل په افغانستان کې د حکومتونو پر ځای له ډلو سره اړیکې جوړې کړې دي. د په خبره پاکستان لومړی د حزب اسلامي سره او بیا یې د طالبانو سره اړیکې جوړې کړې. نوموړی وایي د پاکستان دغه سیاست ناکامه دی او پکار ده چې په پرمختیایي پروژو کې له کابل سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر ویلي دي چې 200 نورې پروژې هم هند په افغانستان کې عملي کړې دي. بلخوا مودی ترهګري د افغانستان او سیمې لپاره یو غټه ستونزه وبلله او وی ویل چې د لمین زوړو لپاره یې باید ګډه مبارزه وشي. اپراسیاب خټک وایي چې پاکستان لر د هند او افغانستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکو اړیکو باندې خپه کېدل نه دي پکار، ځکه چې افغانستان خپلواک هیواد دی او چې له چا سره غواړي اړیکې جوړولی شي. همدارا څرګندونې په پیښور کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر فخرالاسلام هم کوي، خو نوموړی وایي که چیرې له افغانستان سره د هند اړیکو له وجې د پاکستان په امنیت اثرات غورځېږي، نو بیا به پرې پاکستان ضرور خپه کېږي.
کومې پورې چې د هند او د افغانستان تعلق دی، هغه هند چې کله هم په افغانستان کې د پرمختګ کارونه کوي، د خلکو د اولس د خیګړې کارونه کوي، هغه پکار ده چې هغه جریان ولري او هغه جاری پاتې شي او هغه ته مونږ د قدر په نظر ګورو. خو که چېرته دا اړیکې د پاکستان د سیکیورټي په معاملات، د امنیت په معاملاتو سره اثر غورځي، نو بیا پاکستان و ارو مرو په هغې باندې خپل خفګان او خواشینی څرګندوي.
خو پراسیا پټک وایي په افغانستان کې د هند لخوا د سلما بند په څیر د پرمختیایي پروژو نه هیڅ چاته خطر نشته. که یو خوا خټک د پاکستان لخوا د افغان طالبانو سره په مرستو نیوکې وکړي، نو بیا فخرالاسلام تور ولګاوه چې د پاکستان طالبان هم په افغانستان کې شتون لري. خو دواړو پر دې موافقه وکړه چې باید پاکستان، افغانستان او هندوستان د یا ډیم په څیر پرمختیایي پروژو کې له یو بل سره همکاري وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. په روانه غلۍ کې نیمه ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین نیمه بجه شوه. د انیسا اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د شمالي وزیرستان مشران وای په شوال کې زنګلونو او چلغوزو ته زیان رسیږي، خو حکومت دوی ته د ورتللو اجازه نه ورکوي. د خبرې پرین په بنو کې د پکاخیلو، زانیخیلو او کابلخیلو قبیلو مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړي دي. د قبایلي سیمو د پارلیمان ځینې غړي وایي چې د پاکستان حکومت لخوا د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې د فاټا لپاره مختص شوي پیسې کافي نه دي. د پاکستان حکومت د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې د فاټا د پرمختګ په برخه کې د ځانګړي پروګرام لپاره 21 ارب روپۍ بیلې کړي دي. دغسې د ټولو نورو کارونو لپاره 100 ارب روپۍ بیلې کړي دي. پاکستان او امریکا د سرمایه کاری او تجارت موقع زیاتولو لپاره په همکارۍ ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون ناوخته مشال لیډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د جون په 2 او 3 نیټه په نیویارک کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تجارتي موقعو په اړه یو کانفرنس شو. په پیښور کې د بارانونو سختو بادونو لوجې 15 تنه زخمیان شوي دي. الته پرون د افغانستان په غور ولایت کې وسلوالو د سولې د ولایتي شورا یو غړی او قومي مشر نصر الله په ډزو وشلې دي. د پولند په مرکز وارسا کې تر اوسه زرګونه کسانو د حکومت د پالیسیانو په دې هیواد کې د کمیونیست واک د ختمېدو د 28مې کلیزې په مناسبت مظاهره وکړه. الته د پولند د واکمن ګون لاین جسټیس مشر ویلي دي چې د حکومت پالیسۍ مخ په ښه کېدو دي. د ایران په ملاتړ د عراق شیعه ملیشو ویلي دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې په فلوجه ښار کې ولایي روس تو کاروایي وکړي چې لسی وګړي دغه سیمه پرېږدي. او رپورټونه وایي د روس په ملاتړ د شام حکومتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې رکا صوبې ته داخل شوي دي.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوم پام وکړی چې پاکستانی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د مسلم لیگ نون حکومت د 3 اخکار به 15 ارب روپو خپل څلورم بجټ په قامي اسمبلی کې پیښ کړو چې پکې خساره 12 کر به 14 ارب روپۍ ظاهره کړې شو. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه وکړې شو او د مزدورانو کم نه کم اجرت 4000 روپۍ مقرر کړې شو. ورځپاڼه لیکي چې په بجټ کې د زراعت د ترقۍ لپاره مثبت او تعمیري ګامونه د پورته کولو اعلان وکړې شو. که حکومت په تیرو کلونو کې د زراعت څنګه لپاره کار کړی وي نو دا نقصان به کم نه کم شوی وي. حکومت لپاره دي چې زری څنګ ته ترقی ورکولو لپاره دی په سرکاري کچ کوټلي ګامونه پورته کړی. ورسپانه لیکي چې حکومت لخوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پنشنو کې اضافه یو ښه کار دی، خو د اضافه موجوده شیډول صحیح نه دی. د اول نه تر 15 ګریډ ملازمینو په تنخواګانو کې زیاته اضافه پکار وه، ځکه چې دغه ملازمین د کم وسایلو او ګرانۍ له وجې زیات متاثر کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده وخت خو اپوزیشن بجټ مسترد کړو، خو پر راتلونکي وخت کې چې کله په بجټ بحث شروع شي نو ښه تجویزونه به مخې ته راشي. حکومت له پکار دي چې مثبت او تعمیري تجویزونه په بجټ کې شامل کړي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خزانه وزیر بجټ پېښ کولو پر وخت وویل چې ملکی معیشت تر اپېخ خطرات کم شوي دي او ملک د ترقۍ په لار روان دی. ورځپاڼه لیکي چې په ملکی او غیر ملکی قرضو سود ورکول یو لوی چیلنج دی او په 13 تو کې په قرضو د سود ورکولو په مت کې حکومت 14 کر به 1 او 1 ارب روپۍ ورکړي دي. نو په کار ده چې حکومت د نوره قرضه نه اخلي او د معیشت د ترقۍ لپاره د ګامونه پورته کړي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې شناختی کارت په درسته نړۍ کې یو مهم او حساس قامي دستاویز ګڼل کېږي. د شناختی کارت جوړولو قامي ادارې نادرا د سمارټ شناختی کارت فیس د 1500 روپو په ځای 400 روپۍ کړو، کوم چې د ستاینې وړ ګام دی. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې شناختی کارتونو سره سره د بیلونو ادایګۍ نظام کې د اولس لپاره زیاتې نه زیاتې اسانۍ پیدا کړي، ځکه چې د بیلونو ترلاسه کول او د دې جمع کولو نظام هم د شناختی کارتونو ترلاسه کول ولو پشان د اولس لپاره یو مشکل کار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رویټرز خبری ایجنسی لیکي د افغانستان په هرات کې د سلما ډیم مکمل کېدو سره د هند او افغانستان تعلقات لا نور ښه شوي دي. بلخوا ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په کار دي اسلامي نظریاتي کونسل په ښځو د تشدد خلاف هم څه بیان ورکړي او دغه د مخنیوي لپاره کار وکړي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له فرخنده اسد اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی په افغانستان کې د هند په مرسته د جوړ شوي سلما برېښنا بند پرانیسته وکړه. دغه ډیم په 300 میلیون ډالر جوړ شو چې د هند لخوا په افغانستان کې د سرمایه‌کاری یو تازه مثال دی. دغه ډیم لومړی د هرات په غربي سیمه کې په 1906 کال کې جوړ شوی و خو وروسته بیا په جګړو کې وران شو او اوس د هند او افغانستان سناسو 1500 انجینرانو په مرسته بیا جوړ کړل. افغانستان ته د تلو وړاندې وزیر اعظم نریندر مودی په ټولنیزو رسنیو وویل دغه ډیم د هند او افغانستان د دوستۍ یوه نښه ده. له دغې سره به د افغان ولس کورونو ته رڼا ورسي، ډیرو ته به روزګار ترلاسه شي او دغه به د سیمې د پرمختګ یو سبب وګرځيږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر یو کال کې د هند سره خپل تعلقات د پاکستان په مقابل کې ښه کړل. د پاک افغان اړیکې په دې وروستیو کې په کابل او نورو سیمو کې د تراګر بریدونو او پر پولا د شخړو لوج یو ځل بیا خراب شوې. ولې بلخوا اشرف غنی وایي هند یې په سیمه کې یو ډیر ښه ملګری دی او غواړي د دغه هیواد سره په ګډه د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي چې یو مثال یې سلما ډیم هم دی. هند پر دغه هیواد کې تر اوسه د 1 ارب ډالرو د بیا ودانۍ په مختلفو پروژو کار کړی دی او وزیر اعظم مودی وایي د سلما ډیم سره به 15 اویا ایکړه ځمکې ته اوبه ورسیږي او دا به د افغانستان د څونکې لپاره یو ګټوره منصوبه وګرځي کی. هند په افغانستان کې د سړکونو د جوړولو په یو شمیر منصوبو هم کار کوي. بلخوا ډیلی ټایمز په خپل یو اداریه کې وایي په پاکستان کې له هغې وروسته په اسلامي نظریاتي کونسل او د دغه ادارې په قانوني حیثیت تنقید پیل شو کله چې د دغه کونسل مشر مولانا اختر شیرانی وویل یو خاوند کولی شي چې خپل ښځه په ورو ووهي. اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ډېر وضاحت هم ورکړ چې یو سړی په کوم حالاتو کې ښځه وهلې شي خو په دې اړه یې څه ونه ویل. که چیرې غلطي د سړي وي نو بیا به ښځه څه کوي او یا بیا څه کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي دا خو یوازې ښځه نه ده چې غلطي به کوي، که چیرې سړی څه غلطي وکړي نو آیا په قانون کې د هغه لپاره څه سزا شته او یا پرې تر اوسه مولانا شیرانی څه بیان ورکړی دی. ډیلی ټایمز لیکي د داسې قسمه بیانونو سره په اسلام کې د ښځې رول او حقونو ته زیان رسیږي او بیا په یو انسان تشدد د اسلامی تعلیماتو خلاف خبره ده.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د افغان سولې بهیر ستونزې
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دی پردی دی.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې
چې پاکستان خپل خاورا غول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورنډ کرښه د انګریزانو پر موږ تحمیل کړ او یو ولس یې دوځای کړ.
له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه مودا او نورې پښتنې په یو تفصیلي مرکه کې کړي چې د پېښور په وخت د ماسپښین په 3:30 اورېدلای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د نړۍ لخوا د باکسینګ هیرو یا اتل محمد علي په مړینه خواشینی څرګنده شوې ده. د افغانستان نتر امریکا سیاسي او غیر سیاسي مشرانو د ډاډګیرنې په پیغامونو کې ویلي دي چې د ورزش د دغه اتل روح دی تل په آرام وي او هغه ته د عقیدت پیرزونی وړاندې کړي دي. محمد علي 13 ورځ د 84 کلنۍ په عمر کې د نړۍ سترګې پټې کړې. نور تفصیل د رضوان مراد رپورټ کې اورو.
د سکوهنې د نامتو او افسانوي اتل محمد علي د مړینې په اړه د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خواخوږۍ تسلیت او د هغه روح ته د درناوي پیغامونه خپرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په خپل ټویټر پاڼه د محمد علي د مړینې په اړه لیکلي د ټولو دورو اتل او ستر انسان روح دې ښاد اوسه. ولسمشر غني لیکلي محمد علي خودله چې هوډ او زحمت ستر ویاړونه په برخه کوي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي د نړۍ د بل هر کس په شان د او میرمنې مشل اوباما د محمد علي په مړینه خواشینی دي. ولسمشر اوباما ویلي محمد علي نړۍ ته ټکان ورکړ او نړۍ د ټولو لپاره غوره ځای وګرځاو. په کنتاکی ایالت کې د محمد علي په پلارني خر لوی ویل کې هم خلک غمجن دي او دغلته بیرغونه په نیمه ځوړن حالت کې دي. د لوی ویل خاروال ګریک فشر هم د دغو خلکو له ډلې څخه دی.
Today, we, his fellow Louisvillians, join the billions whose lives...
They say, نن موږ له هغو میلیاردونو کسانو سره یو ځای کیږو او خواشینی څرګندو چې هغه پرې اغیز کړو. د هغه میراث لمانځو او له محمد علي څخه د هغه څه له امله چې خپل پلارني ټاټوبي هیواد او نړۍ ته کړی دي مننه کوو. ګریک فشر وویل، اتل له موږ غواړي چې پنځه اصول یې له نورو سره شریک کړو: پر ځان باور، راسخه عقیده، تعهد، درناوی او معنویت. د دروند وزن سوکوهون کې جارج فورمن چې له محمد علي څخه ماته خوړلې وه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د وجود یوه لویه برخه ترې جلا شوې ده. محمد علي د تېرې جمعې په ماښام د 74 کلنۍ په عمر د تنفسي ستونزې له امله چې د پارکنسن ناروغۍ په نتیجه کې ورته پیدا شوې وه له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
د رضوان مراد ریپورت مو اوریده. اوس وخت شوې ده د هفتوار کلتوري خبرونې تړون چې زمونږ همکار بوریوال کاکړی تاسو لپاره هر اونۍ تیاروي.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونې تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په اړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونې په پیل کې به د سوابۍ د جغرافیا او هلته میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د سوابۍ د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونی پایل د سوابۍ له جغرافیا هلته له مرکز او نور وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کوو. له ځایي نومیالي لیکوال نورالامین یوسفزی مې په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغه د سوابۍ جغرافیا داسې بیان کړه.
سوابۍ چې کومه ده، نو دا موږ نه جنوب مشرق طرف ته اټک ته د اټک ضلع ده، شمال مشرق طرف ته موږ نه لوهار ضلع ده، او شمال مغرب طرف ته مردان دی، او شمال مشرق طرف ته د مهابن یا د مابان د غرونو سلسله ده، او د دې په مینس کې سوابۍ ده.
نور الامین یوسفزی وویل سوابۍ د مرکز تر څنګ ځینې نور شارګوټي هم لري.
سوابۍ په خپل تقریبا 3.5 لک آبادی ده. د سوابۍ او شپږ 500 یونین کونسل دي، او په دې کې چې کوم ده نو دوا واړه تحصیلونه نور شته. یو سوابۍ په خپل تحصیل هم ده او ضلع هم ده، او یو په دې کې لاهور تحصیل وو تر اوسه پورې، او ټوپای اوس پکې د رضاړو تحصیل هم دی. موږ ویل شو چې دویم نمبر د سوابۍ پسې یو قصبه یا وړوکی غوندې ښارګوټی دی، نو هغه د ټوپای ښار دی. نن سره شوې اډه چې کومه ده یا نوی کلی څه چې اوس کرنل شیر کلی هم وایي، نو دا هم یو په رضاړو کې وړوکی غوندې ښارګوټی دی.
له نورالامین یوسفزی مې وپوښتل چې په سوابۍ کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي، نو هغه وویل
دی وخت چې کوم دی نو په سوابۍ کې اکثریت چې کوم دی نو هغه د یوسفزو د مندڼو مندڼ شاخ چې کوم دی سب کاس مندڼ هغه اکثریت کې دي. دلته دا هغه بیا چې کوم د شیخ ملی تپی دي، نو تپا عثمان او تپا بولاک او دا د تپو کې چې کوم میشته نو هغه دی. او په حقیقت کې دلته کې مونږ سره زیات تر په خاص په سوابۍ کې لکه عمرخیل دي په سوابۍ مانی رہے کې، یا په شوا کې په نوی کلی کې پای کې رضاخیل دي، دی په لپ اباخیل دي، یا په شاه منصور روز دا او کونډا، او موږ سره بیا په ارخ کې په توډيري کې او لاهور ورکی لاهور جو ته یلان کې دی لوی لاهور، نو دی کې بیا ځنی بولاک خټک هم دي چې کوم د خوشحال بابا د خاندان هغه سیفه و چې د مغولو په وخت کې دلته راغلی، او سپکې زی په زی په کیرخیل هم شته چې هغه د فقیر جمیل بیگ اولادو.
په سوابۍ کې د مذهبي لژکیو خلک هم اوسېږي او کنه؟ نور لامین یوسفزی په دې اړه وایي
بالکل شته. په غورغشتو کې د سکھ برادرۍ خلک شته، او زمونږ په دې سوابۍ کې خو اوس خو خال خال چرت د هندو برادری خلک ډیر کم دي هم تخپل مشران کیسه کوي چې د پارټیشن نمخ دن تکي ګڼ شمیر باندې پدې کلو کې پتم لگی جن تک ہندو شاید اور ہم تیر شوید ہیں گڑ شمیر خلق چلے دے ہندو برادر ہے ہم دی او پا سواب ہے خاص سواب ہے کی مسیحی رونا ہم شتے کاسی پنزوش پیتا کورانا ہے بھئی
جوان جواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د سوابۍ د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د یاد سیمې له ټولنیز فعال نزار یوسفزي سره وغږیدم. له نزار یوسفزي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موکو خوشحالي لمانځي. هغه وویل
یو خدای چې د اختر د تخلق ډېر خوشحالي کې لکه دوه اخترونه لوی اختر ته وړوکی اختر ته چې ته د لک واده کوې دن به یا بل ماشوم سرکلې او یا به هغه د سنت را جوړ شو نو په دې دا ټولې هغه موقع وي چې په دې موقعو باندې به ماشومانو چې کوم دی نو لکه دا ماشومانو به هم کولې لوی به هم دغه د خوشحالو دغه ورځې چې کوم دی دا نمانځلې لکه
نزار یوسفزي وویل په سوابۍ کې څه داسې هم وو چې شایي په نوره پښتونخوا کې نه وو.
د اختر په دوه ورځ به زمونږ په کلی کې مشوریا یو میله وا هغه ته برا ټول ماشومان جنکای دا لوی پیغلی جنکای دا بوته تي نیا بو سره وا یا بو سره مور وا او یا بو سره رور هو ته لری کینه سي دغه با میلی تلاړي او خپل سوزونه به واغ سلیا به پټالو ځنګلیا به په بڼی چخ کې ځنګو غانې وی هغه زمانه کې پاره کې به یو شربت په اوس کو زیات نه ګمړي به پراتو پکوري به پرتی اجزا وی به ځان له دورو پوزه لوبای واغستی به خوشاله بشو پاره بل میله بچ کنه دا دغه اند د تاریخي کله ده ان دا به اند کې میله ول زنانو بیا بچ کم دینو د جنگډیر میره او بیا پکې مشهور د شاه منصور کلی چې کم ده زمونږ صحابه شاه منصور کې د زنانو یو تاریخي میله کې ده او غیته بنا خلق دې خو شاکلون خلقو به خپل ډول راوست کې غیب وتاغه پله خو په سوري باندې ناس و غیب لاړې په غیب کې به خوراکونه او کړو به ګرځي د غما شومانې
نزار یوسفزي وویل د دوی پسې مکی به په خوا په واده او کوژدنو کې خامخا د موسیقۍ محفلونو کېدل کوم چې اوس د نشت برابر دی.
د واده کوژدن خبره دا و چې واده بداله جوړ شو زمونږ په کلو کې نو په هغه کې به خامخا ټنګ ټکور کېده. زه تاسو ته دا وایم چې په دې تیر لس پنځه لس کال کې ټنګ ټکور بیخي سر خوړلی دی. اوس که پښتانه چې تکي د شوکیت ګلوکاران چې تکي ټنګ ټکور کوي نو په یو کمره کې دننه کوي دروازه بهر چیرې بهر آواز ونځي که بهر آواز ووته نو دغه تبلیغي چې دغه په جمعات کې چې کوم ناس خلک تیرا شیر دلته پلانکي مولای شي کور دی خوا کې تاسو دلته ټنګ ټکور کوي یاره دا خوا کې مدرسه را تاسو ټنګ ټکور کوي په خوا کې به کېده نو زمونږ په کلي کې یا په ټوله سوابای کې دا اجراو جمعات بالکل په گاون په دیوال پر دیوال لی اچھا به پیغام غرض نو کو خلو د مجرم تل خالد کو کوجو کې خپل روایت پادل لک.
نزار یوسفزی ویل په سوابای کې د ولسترمنز د غم پر وخت د مرستو کچا او انداز بے مثال دی.
پدې ته ډېر زیات همدردي خلکو سره کوي خو درې تر کلی د ټول کلی نه خلک چایان راړي او پراټي وسر راړي او ګای پخ کړي او دای راوړي او دومره یعنی د مړي هغه لاش دومره په عزت او په احترام باندې او هغه کورنۍ سره دومره همدردي چې زه تاسو ته هغه قبر کې نشته نو زمونږ په کلی کې درې سلو سو کسان قبر ته دي او شریف الله بابا به خبره کوله هغه به ژوند دی ورپ خړي مرګ د شاه منصور خړي نو دلته کې زمونږ د هغه کم در غم دا ډېر مطلب دی
په سوابۍ کې که څه هم د یو شمیر نورو پښتنو سیمو غوندې د ترهګرۍ څپې نه دي تېرې سوي خو د ده په وینا په مجموعي توګه پر ټولنه د سخت دریځۍ خورا زیات اغېز سوی دی.
دا بالکل ټیک خبره ده چې زمونږ په سوابۍ کې په هغه حساب ترهګرۍ نشته خو زمونږ د سوابۍ خلک ټولنه ولس چې کوم دی هغه بالکل د مذهبي خلکو په موټو کې بند دی. هلته که نوم هم څوک دي نو جومات ته ملا نه تپوس کوي چېرې لکه کوم نوم ما ته ووایه چې کوم نوم ولا کېدم پرې سوابای کې زنانو د مدرسې ډېرې بې حسابه جوړې شوې دي په هر کلي کې دوه درې جوړې شوې دي. هغه کې چې کومو ماشومانو سبق ویلی دی زمونږ دا ټولنه داسې متاثره کوي دا خلکو چې پای کې کومه ماشومه سبق وایي نو هغې ته دا ووایي چې ته بس سیوا د خپل ورور نه او د خپل پلار نه علاوه دا بس تا هر چا نه ستري اوس هغه د تری د زوی نه ستر کوي د ماما د زوی نه ستر کوي د ماسی د زوی نه ستر کوي د پپو د زوی نه ستر کوي نو دا زمونږ په دې هغه ټولنه کې پرېشتو بې ځاره دا هغې ماشومې په دې ذهن کې دا خبره پخه واچوي چې په دې دنیا کې چې را څومره خلک ستا د ورور او ستا د پلار نه علاوه دا ټول ستا د عزت د حیا د ناموس دشمنان دي.
کورنۍ ژوند
تړون خبرونې په دې برخه کې په سوابې کې د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه کوو. د میرمنو د تعلیم او حقونو لپاره کارکونکي ګلالی اسماعیل نه یوازې په پښتونخوا او پاکستان کې پیژندګلوي لري، بلکې په نړیواله کچه یې هم یو شمیر جایزې ګټلې دي. ګلالی اسماعیل د سوابې ده. له نوموړي مې وپوښتل چې په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل
اس خو عام تر باندې دا ګڼل کېږي چې د سوابۍ کې د تعلیم شرح چې کوم ده نو هغه زیاته ده د نورو پښتنو علاقو مقابلې کې. دلته جنکۍ چې کوم دی هغه سکولونو ته ځي یا ښه صورت حال دی، خو چې کوم دلته ما څومره ژوند کړی دی اندر د خود څومره کم اثري چې کوم پښتنو نورو سیمو کې دي. که د تعلیم خبره راشي نو هم سکول پورې خو که جنکۍ ته به کوئی کالج ته تلل ورته ګرانی یا د خپلې خوښې ژوند تېرول ورته ګرانی. ښځه د سړي پراپرټي ګڼل کېږي، د سړي په خوښه باندې ژوند کوي یا د کور والو په خوښه باندې ژوند کوي. نو نور سچویشن کوم دین به تقریبا عمده نور سیمو په شان ته زیاده خوځو حالات دلته.
له ګلالی اسماعیل څخه مې وپوښتل چې آیا په سوابۍ کې د شاري او کلیوالو سیمو د میرمنو په ژوند کې فرق شته او کنه. نو هغه وویل
دلته که زه وګورم په خاص سوابۍ کې یا دلته چې کوم بیا دنه کلي دي اند خوځو په ژوند کې خاص فرق نشته. هغه دی وړو کې کلي ښځه ده او هغه د خاص سوابۍ چې کوم زیات لږ غټ خار قسم لزای دی نو هلته تقریبا ژوند هم یو شانتې دی، د ښځو مسلې هم یو شانتې دي. خو هغه د ټوپۍ اور که هغه بیا د زیدي اور که د مرغوزي اور که د ټانکوۍ که هغه د وړکې کلي یا که د خاص سوابۍ صحیح کوم دلته ښځو ته هغه شانتې موقع نشته. نه سیاست کې د حساب اصولو نه قانون ته د رسایي ورته هغه شانتې موقع شته نه. هغوی دپاره داسې خاص پروګرامونه شته چې کوم په ذریع باندې هغوی یعنی قانوني مدد ته اسانۍ سره رسائی حاصل کړي یا صحت ډېر خاص سہولیات ورته نو یعنی تقریبا بیا حالات چې کوم دي نو هغه په وړکي کلي کې اور په خاص سوابۍ کې تقریبا یو شانتې دي.
ګلالی اسماعیل وویل په سوابۍ کې هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې پر میرمنو د تشدد پېښې مخې ته راځي.
دا خو جسمانی تشدد شو بیدا چې ذهنی تشدد نفسیاتی تشدد او جنسی تشدد هم دې قسمونه کې راځي او دا زموږ په معاشره کې ډېر عام دي. نه دا صرف د پښتنو د نورو سیمو مسله نه ده، دا هم د شانتۍ په سوابۍ هم دغه مسله ده. موږ دلته کار کوو جنکو سره، دلته موږ ته دا شانتۍ کیسې داسې خبرې مخامخ راځي چې وړې ماشومانې په وړکې عمر کې ورله وادو کې.
نوموړي وویل د اندېښنې او خفګان خبره دا ده چې هلته خلک پر میرمنو تشدد ته له سره د یو جرم په سترګه نه ګوري.
بیا چې کوم تشدد دی په کورونو کې دننه نو هغه داسې د ژوند یو ډېر عام حصه ده چې هغه ایون یو جرم هم نه تصور کېږي. یعنی عام خلک د سوابۍ په کلو کې که هغوی خپله ښځه وهي ټکوي نو هغوی دا تصور کوي چې دا زموږ حق دی او دا یعنی وایي بالکل ټیک کار دی. که ښځه غلطي کوي یا که ښځه څه غلطه خبره کوي نو موږ ته دا برابر حق دی چې هغه موږ ووهو او دې کې هغې ته د سره څه غلطه خبره نه ښکارېږي. ما د وړکوال نه زه په سوابۍ کې پاتې شوی یم او ما دا خبره لیدلې چې هغه ښځه چې کم وهل ټکول خوري او چپ پاتې کېږي نو هغه ډېره ښه ښځه شمار کېږي، هغې ته ډېر ښه ښځه ګڼل کېږي. او چې کومه ښځه شور کوي او د هغې خلاف خبره کوي یا ځي مور پلار ته وایي چې زه خاوند ووهلم یا د هغې چې کله وهي نو که چغې وباسي شور کوي نو هغه خرابه ښځه ګڼل کېږي.
ګلالی اسماعیل وویل پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او په هغوی تعلیم وکړي.
څنګه د ملک خود مختاری په کاری یا د هر انسان خود مختاری په کاری دا شته زموږ د ملک او زموږ د سیمې خزم خود مختار ژوند تیرول غواړي. هر کس له پکار دی چې دای په کور کې د نکمه ماشومه د کومه لور د جنۍ دا یا هغه ته داسې ماحول مهیا کړي چې هغه یو خود مختار او یو کانفیډنت جنۍ یو خود مختار او با همت جنۍ ته جوړ کړل شي چې هغه د ژوند هر قسم مشکلاتو خپل مقابله کولی شي او چې هغه زموږ د خاندان او زموږ د ملک او زموږ د سیمې فخر جوړ شي.
د دې سیمې ګټه وټه
د سوابۍ پر قدرتي او زراعتي سرچینو مې د دې سیمې له اړوند کارفو علمزیب خان سره خبرې وکړې. علمزیب خان په سوابۍ کې د موجودو قدرتي سرچینو او معدنیاتو په اړه داسې راته وویل.
زمونږ سره چې کوم ښه معدنیات دي هغه د ماربل دي چې د ګدون علاقه کې او یو تور ګرینایټ هغه هم په دغه کې دی موجود ګدون علاقه کې. د اباسین په غاړه مونږ د زرو د کریګر کار کوي، دغه هم مونږ په معدن کې حسابو چې انډسټریل ډایرکټوریټ چې کوم دی نو د هغې لیز هم ورکوي. د ترکو غر کې چې کوم دی نو او د هغې نه بلا سپلای روانه ده ټوله کراچۍ او ټول لاہور دا تے جوڑ شوئے دے دا کرومائٹ او فاسپیٹ چکم دنوں سے لگ دیر پیدا کی گی
له عالم زیب خان څخه مې پوښتل چې سوابي د کرنې زراعت په برخه کې څه پیدا کوي. نو هغه وویل
د سوابي زل چې کوم دینو د ډیر خو نهري نظام په وجه دلته کې چې کوم دینو د زمیداری دغه ډیر خدې وضعیت ډیر خدې په بیکو زمونږ یو ډیر نکداور فصل دی. غنم مها دلته ډیر تعداد کې زموږ خپل ضرورتونه برابرۍ او بیا موږ سره رایس هم پیدا کیږي، میز هم پیدا کیږي، آئل فیلډ هم پیدا کیږي، شوګر کین دغه چې کوم دی غنې هم پیدا کیږي چې زمونږ دغه نه ډیر ښه آمدن هم دی. میوو کې زمونږ علاقه چې کوم دی نو د ټولو نه ښه مالټه چې کوم دی نو زمنګا په علاقه کې پیدا کیږي چې ښه ریډ بلډ مالټه ای الوچوم ښه پیدا کیږي، ناشپاته هم سره لګړې را پیدا کیږي، دین علاوه د اړو چې وته وای دا مها پیدا کیږي شفتالو او بل چې کوم دی نو زمنګا د علاقه کې اوس د زیتونو کروندم شوې ده.
علم زیب خان وویل د نور پښتنو سیمو غندې د سوابي هم لوی شمیر خلک په نورو هیوادونو کې میشته.
دوی خو تعلیمونه ډیر کړي دي او ډیر بار دنیا ته تللي دي، یورپ کې هم ډیر دي، دوی په ګلف کې هم ډیر زیات پراته دي، کینیډا امریکې ته هم ډیر زیات تللي دي.
نومیالی د دغه سیمې
لیکوال نور الامین یوسفزای وای سوابی د تاریخ په اردو کې داسې شخصیتونه زړول دي چې اوس ورسره په لرو بر پښتون وطن کې ډیر لږ خلک بلاتي. نوموړي د ځینو تاریخي شخصیتونو نمونه داسې یاد کړل.
د ټولو نه لرغونې شخصیت چې دی نو هغه پانینی دی. پانینی چې کوم دی نو دا د سنسکرت ژبې اړومبی ګرامریان چا چې اړومبی ګرامر لیکلی دی هغه د اړو کلاور چې هغه د سناتور وی او اڑ کے لاہور چکم دے نو دا د اشوکا دی گریٹ پر زمانہ کی دا دغه صدر مقام او اشوکا ملک احمد یوسف زی کی دن دلتا بیا سردار او حافظ شہباز بابا دے چې په شہباز بابا مشهور دے دغه شان د توڑیری بابا جی دے چې ډیر لوی عالم فاضل سره او د دین علاوه د شاه منصور شیخ مانون یوسف زی رحمت اللہ علیہ چې دنو یو زر کې چې دنو هغه لوی مدرسه جوړ کړو او ډیر لوی صوفی بخشی بابا جی نے چاغا دے پٹیالہ وزیر اعظم پادشاہ دل تخت سے توابے کے دین علاوہ چ علی برادران چ مغند مرغوز دے توابے مولانا قادر چاچی دے پختو اکیڈمی جوڑا کرے پڑو میزل حافظ رحمت خان ہم دے توابے او نجیب نواب نجیب الدولہ چاچی سوک کے شاہ ولی اللہ پر زمانہ کے رحمت شاہ عبداری تے چا بلنا ور کرے او نواب نجیب الدولہ وزیر اعظم پر کھلے دام زمانے رہے توابے.
نور لامین یوسفزی په سوابی کې د ادبی نومیالیو کسانو یادونه داسې وکړه.
لکه شیر محمد مینو هغه د بادیاتو د لوی ماهر دغه شان بیکس سیب چې ډېر لوی افسانه نگار او خان بزی سیب چې د پښتو د رومبی افسانوي مجموعې په 1950 کې د هغې رومبی افسانوي مجموعه چاپ کړې ده. دغه شان علی حیدر جوشی چې د کیسې بابا او دغه شان د عبدالواحد سی قدار چې د چار بیتې بابا او دغه شان جمشید د کوپای چې ډېر خوري خوري کیسې لیکلي دي او د کیسې بابا هغه هم او داسې بلا شخصیتونه دی پیدا کړي دي. صوبتې د مرغوز چې ډېر لوی سندرغاړی و، زلی خان یو سندرغاړی و چې هغه هم د سوابی وه، اوس طاهر بخاري د خیر ژوندی د پړوکي لاهور کې چې حمزه بابا په ګډایم ناست د تصوف او ډېر لوی افسانه نگار هم دی. داسې مونږ سره په ځوانانو کښې روحاني سبزی دی چې ډېر ښه کالم نگار دی زمونږ ملګری دی. داسې په شاعرانو کښې دي فجی ګل دی، عزیز مانیروال دی، هارون باچا چې کوم دی نو زما خیال دی په پښتو د سندرې په میدان کښې او د پښتو موسیقۍ په میدان کښې چې کوم ټرینډ سیټرز دي نو په هغې کښې هارون باچا غستی شي او هغه پښتو موسیقۍ کښې چې کوم ښایست او ښکلا پیدا کړې ده، کوم چې نرمي او پوسوالی او خوږوالی پکښې پیدا کړی دی او بیا کومه معیاري شاعري چې هغه په ډېره ښایسته انداز کښې پیش کړې ده نو دا هم د سوابی دی، زمونږ ملګری دی، زمونږ فخر دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د سوابی په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
تب
سری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.